السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2022 کال د مې د میاشتې 28 نیټه ده. مليحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مخالکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ دوه هفته وار پروګرامونه تاندېلې او روښانه مستقبل لرو. خو اول خبرونه له بوریوال کا کړه.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی د اسلام آباد پولیسو په شار کې د اور اچولو او سرکاري ودانیو ته د تاوان رسولو په تور د تحریک انصاف د مشر عمران خان او نورو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د هند د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې له امریکا پاتې وسلې د ترګرو لاس ته لوېدلې او د روس ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې نیولو لپاره عملیات چټک کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د اسلام آباد پولیسو په شار کې د اور اچولو او سرکاري ودانیو ته د تاوان رسولو په پیښو کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په ګډون د ګوند د یو شمیر مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې دي. پولیسو پرون ویلي چې دوی په دې اړه په کوهستان تاڼه کې دوی مقدمه درج کړي او 150 کسان یې پکې نمولي چې یو کم څلوېښت نیول شوي دي. د مقدمو په متن کې لیکل شوي چې ګرفتار شویو کسانو د مئ پر 15 د پاکستان تحریک انصاف د لاریون پر مهال د عمران خان او نورو مشرانو په اشاره سرکاري املاکو ته تاوان رسولی و. بلخوا د سند پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د کراچي مشرانو پر ضد په تیرو دوو ورځو کې تر 40 زیاتې مقدمې درج کړې دي. په سرکاري مدیت کې درج شویو مقدمو کې د ترهګرۍ او حکومتي او ملکیتونو ته د زیان رسولو، خلق د ریاست پر ضد پارولو او نورې مادې شامل دي. د سند صوبې د بلدیاتو وزیر ناصر حسین شاه په دې اړه مشال رډیو ته وویل
گاڑیوں کو جلانے میں مالونو بزیان کی د ککڑو کسانو پر ضد سخت کاروائی ہوشی. دوی خلاف جوڑ مقدموں کے بعد قانون مطابق کاروائی کی گئی. زکاچ ددوئی پہ حملوں کی پولیس افسران ہم ٹپیان شوی دی.
خو په کراچی کې د پاکستان تحریک انصاف مشران د تور دوی او وای چی دا مقدمی به په عدالت کې چیلنجوي. په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر امیر عبدالقدس بزنجو پر ضد د عدم اعتماد تحریک ناکامه شوی دی. پرون چې د اسمبلی مرستیال سپیکر سردار بابر خان موساخیل په غونډه کې د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کولو غږ وکړ نو یوازې 11 غړي په کې ودرېدل. د پاکستان له عین سره سم په اسمبلی کې د بې باورۍ تحریک وړاندې کولو لپاره د 40% غړیو موافقه ضروري ده چې د بلوچستان اسمبلی 15 غړي کې لږ تر لږه 15 غړي کې لږ تر لږه 14 غړي باید په حق کې وای. د بزنجو خلاف دا قرارداد د صوبې پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان، د پاکستان تحریک انصاف پارلماني مشر سردار یار محمد رند او د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر اصغر خان اڅکزي د مې پر 13 د سپیکر په دفتر کې جمع کړی وو او ویلي وو چې ورباندې د اسمبلی 14 غړو لاسلیکونه کړي دي. د پاکستان حکومت له نن څخه د تیلو په بیو کې د 1 لیټر پر سر د 30 روپیو اضافه کړې ده. د دې هیواد د خزانې وزیر مفتاح اسماعیل پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت د پیټرول او ډیزلو په بیو کې ولسته هر میاشت د 140 ارب روپیو رعایت ورکوي چې دا اقدام د حکومت لپاره نور ډیر ګران شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې د پیسو نړیوال صندوق هم ورته ویلي چې تر هغو به پاکستان ته پور نه ورکوي تر څو چې د د هند ملي امنیت سلاکار خبرداری ورکړی دی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې له امریکا پاتې شوي وسلې د ترهګرو لاس ته لوېدلې دي چې ګاونډي هیوادونو ته خطر پېښوي. اجیت دووال د خبره د تاجکستان په سر شار دوشنبه کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې په څنډه کې له خپل ایراني سیال علي شمخاني سره په کتنه کې کړې ده. دووال د افغانستان اوسنی حالت ته اندېښنې وړ وباله. دا په داسې حال کې ده چې نن په دوشنبه کې د افغانستان د امنیتي او بشري وضعیت په اړه د سیمې د یو شمېر هیوادونو د امنیت سلاکاران غونډه کوي. او د روس ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې نیولو لپاره عملیات چټک کړي دي. د اوکراین فوځي چارواکو د مئی پر 8 ویلي چې روسي ځواکونو پر خرکیف ښار بیل شا او بد کتلو داسې بمباري کړې ده چې 9 تنه وژلي او 9 نو ټپ کړي دي. د اوکراین حکومت وایي د هیواد په ختیځ کې حالات تر هغه ډیر خراب دی چې وړاندې به فکر کېده. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. د اسلام آباد پولیس وایي په دغه ښار کې د اور اچولو او سرکاري ودانو ته د تاوان رسولو په پیښو کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په ګډون د ګوند یو شمېر مشرانو خلاف مقدمه درج کړې دي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ مشرانو پر ضد په تیرو 2 ورځو کې تر 40 زیاتې مقدمه جوړې کړې دي. په سرکاري مدیت کې درج شوو مقدمو کې د ترهګرۍ او حکومتي ملکیتونو ته د زیان رسولو، خلک د ریاست پر ضد راپارولو او نورې مادې شاملې دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز علی خان له کراچۍ نه راکوي.
د پولیسو په وینا د ښار په نمایش چورنګۍ سیمه کې د مای په 15 د پرلک په مهال په پولیسو بریدونه شوي. سرکاري ګاډو او ملکیتونو ته اور اچولی شوی، نو ځکه د پی ټی آی د ځایي مشرانو په ضد دا مقدمې په سلجر بازار، فیروز آباد او نورو پولیسو ارتانو کې درج کړي دي. په دغه مقدمو کې د پی ټی آی د سند صوبې مشر او د قامی اسمبلی غړی علي زیدی، په سند اسمبلی کې د پی ټی آی غړي خرم شیر زمان، فردوس شمیم نقوی، بلال غفار، ارسلان تاج، محمد علی جمال صدیقی په ګډون نورو نامعلومه 200 کسانو په ضد درج شوي. د سن صوبې د بلدیات وزیر ناصر حسین شاه د مای په 16 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پر امن احتجاج هر څوک حق لري، خو پی ټی آی د احتجاج په نوم ترهګری کړی ده.
جو لوگ گاڑیوں کو جلانے میں یا املاک کو نقصان پہنچانے میں
دوای د گاڑو په سوځولو د مالونو په زیان کې د ککړو کسانو په ضد به سخته کاروي وشي. دوی د احتجاج په نوم ترهګری کړی ده او د پی ټی آی مشران په دې کې شامل وو. د دوی خلاف په جوړو مقدمو موقع بعد قانون مطابق کاروائی کی گئی. زکات چی دوی پہ حملوں کی پولیس افسران ہم ٹپیان شوی دی،
پولیس کے افسران اس میں زخمی ہوئے ہیں.
د کراچی پولیس بوینا تروسا بدغ مقدموں کی 1.5 کسان نیولے شوی دی او د نورو کسانو د نیولو لپاره چاپی روانی دی. خپل خوا د پی ٹی آئی د سن صدر او د قامی اسمبلی غړی علی زیدی د مای پشپگشتما په خپل یو ٹویٹ کی د دغه مقدمو باړه ویلی چې د سن حکومت په خپل اپ پر امن خلکو ډز کړي او هغه یې ٹپیان کړي دي. نو بیا موږ په سیاسی مقدمی جوړ شوی او بیا د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ نه د قامی اسمبلی غړی سیف الرحمن وایي چې سن حکومت پر امن خلق وهلی. پکار ده چې دا ډول مقدمی د سن حکومت د وزیرانو په ضد جوړ شوی وي.
ایک قانون ہے جس کا یہ غلط استعمال کرتے ہیں.
دی وایي چې دلته یو قانون شتون لري چې دوی غلطه ګټه پورته کوي. دا مقدمی باید د سن حکومت په ضد شوی وي. دوی پرون پر امن خلق او خويندې وهلی. دوی زمونږه مخه نشي نیولې، نو ځکه دا ډول مقدمی جوړوي. خو موږ به دا مقدمی په عدالتونو کې چیلنج کوو او موږ به د دوی مقابله کوو.
اس کو ہم چیلنج بھی کر رہے ہیں کورٹ میں، ان کا مقابلہ کریں گے.
پی ٹی آئی چې د مای په 15 د حکومت په ضد اسلام آباد په لوري لارون کړی وو. خو د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا په کراچۍ کې د هغو پلویانو په دغه ورځ په نمایش چورنګۍ سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی وو. سن حکومت چې د وړاندې نه په صوبه کې دفعه 144 لګولې وه چې تر مخه یې په ټوله صوبه کې په جلسو احتجاجونو بندیز وو. نو د ښار په نمایش چورنګۍ سیمه کې د پولیسو او پی ٹی آئی کارکنانو ترمنځ د مای په 15 ټول روز انخطا روانه وه چې پکې د پولیسو د ریکارډ تر مخه 15 پولیس افسران او 6 پولیس پایانو په ګډون 15 کسان ټپیان شوي او د 2 پولیسو ګاډو سره نور 8 ګاډي سوځولې شوي دي او نورو مالونو ته هم زیان اوخته. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان، اسد عمر، د سند پخوانی گورنر عمران اسماعیل، راجا خرم نواز، علی امین گنڈاپور، علی نواز اوان او نورو مشرانو په ضد په اسلام آباد کې 2 مقدمه درج کړې شوي دي. د اسلام آباد په کوهسار پولیس تانه کې درج کړې شوو مقدمو کې د اور اچولو او سرکاري ملکیتونو ته د زیان رسولو مادي شامل دي. د مرکزی حکومت وزیران دا ولري چې د اسلام آباد گرین بلډ د پی ټی آی د پلویانو لخوا سوځولې شوې او بیا په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف مشران دا وکړي چې د پولیسو د ډزو او شلنګ له امله اور لګېدلې، خو تر اوسه په آزاده توګه د دغه داوو تصدیق نه دی شوی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
پرون د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې دوه ترمیمي بلونه منظور کړل شوي چې یو کې د احتساب قومي ادارې یا نیب په قانون کې بدلون وکړل شو. په دویم بل کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ تېر حکومت کې د هغه انتخاباتي اصلاحاتي بل ترمیمونه ختم کړل شو چې پکې ویل شوي وو چې په راتلونکو عامو انتخاباتو کې به په هیواد کې دننه او بهر میشت پاکستانیان د الیکټرانیک ووټنګ مشین په ذریعه ووټونه اچوي. حکومت ویلي چې سیاسي ګوندونه او انتخاباتي کمیشن د دغو مشینونو پر استعمال اندېښنې ښودلې وې، خو پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا وایي چې د دې مقصد شفاف انتخابات کول وو. تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکړي.
د مې په شپږویشتمه د قومي اسمبلی په غونډه کې دوه ترمیمي بلونه په متفقه توګه منظور کړی شو چې پکې یو بل د قومي احتساب ادارې نیب په حواله وو. په دغه بل کې ویل شوي چې څوک درې کاله د نیب چیرمین پاتې شي نو بیا په دویم ځل د نیب چیرمین نشي جوړېدی، او د نوي چیرمین ټاکنه به اپوزیشن لیډر او وزیر اعظم یو بل سره په مشوره کوي، او که د چا پر ضد په نیب کې مقدمه درج کړی شو نو نیب به په سمدستي توګه گرفتاری نه کوي، او د هغې لپاره به اول پوره پوره ثبوتونه پیدا کوي، او که څوک نیب گرفتار هم کړي نو په څلیرویشتو ګینټو کې به یې نیب عدالت ته وړاندې کوي، او دا رنګ د ریمانډ موده به د دریو میاشتو په ځای څوارلس ورځې وي. په دې موقعه د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارڼ وویل د نیب قانون تل د سیاسي مخالفینو پر ضد کارول شوی، نو ځکه په دې قانون کې دوی بدلون وکړو.
پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے کہا اپنے فیصلوں میں کہ نیب کا قانون
دے وئی دا پاکستان اعلیٰ عدالت ویلی دی چې د نیب قانون د سیاسي مخالفینو پر ضد کارول کیږي او کارول شوی. د سپریم کورٹ په اولس ججانو مشتمل فل بینچ او د هغه وخت چیف جسټس هم ویلي چې زمونږ د پاره دا ډیره د تکلیف او د خفګان خبر ده چې د نیب قانون د سیاسي مخالفینو پر ضد کارول کیږي. په دې موقعه د پاکستان تحریک انصاف د پخوانی حکومت په انتخابي اصلاحاتي بل کال 2019 کې شوي ترمیمونه ختم کړی شو چې پکې ویل شوي وو چې د ملک دننه او بهر به راتلونکي انتخابات د الیکټرانیک ووټنګ مشین په ذریعه کیږي. په دې موقعه د قانون د وزیر وینا وه، وی هرگز په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانیانو د ووټ اچولو پر ضد نه دي. دوی ټول ګوندونه په دې معامله کار کوي، او داسې تجویز هم پکې راغلی چې په بهر ملکونو کې میشتو پاکستانیانو له په پارلیمان کې برخه ورکړی شي. خو کوم چې د الیکټرانیک ووټنګ مشین په ذریعه د ووټونو اچولو خبره وه، نو په هغې د ټولو سیاسي ګوندونو اعتراضات وو، او الیکشن کمیشن هم په دې اندېښنې ښودلې وې، نو ځکه دوی د هغه قانون ترمیمونه ختم کړل. مشال ریډیو چې د خیبر ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی په خواني غړي اقبال پریدی نه په دې اړه وپوښتل، نو هغه وویل
زموږ د ریفارم یا د قانون سازي مقصد په دې حواله سره د غلط ووټ کاسټ کېدل ریسارولو. موږ په اسمبلی نه د ووټ چې کوم طریقې کار وو هغه موږ واضح کړو د مشین په ذریعه باندې، نو هغه کې دوی قبل فرض د زموږ هغه قانون سازي ختم کړی وي او کوي، نو د دې مقصد دا شو چې دوی د لارې باندې د اسمبلی لا دراتک چې کوم د تریکیری داج مخ کې نه دی لګیا دی روان دی. دو نمبر اوټ جوړول د چې کوم زمونږ مړشوی خل دی داغي خلکو وډه چول دان لید لپاره دوی خپل لارې کولو کې.
په پیښور کې خبریالو د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته د الکترونیک مشين په ذریعه د اوټونو اچولو په معاملې اووی چې خلک اوس بیرته په هغه عادي طریقه د اوټونو اچولو اړخته روان دي.
ملکونو کې هم د دې په حق لباندې ډېر ګیلې راتلې چې د دې نتیجې چې کومې دي نو اصل په سل ټیک نه دي، او په دې کې دننه غپلې شوې دي. دا د اوس دروغ او د درغلې د یو ذریعه په تور باندې اوس خلک دي ته ګوري چې یاره سو کم خلک الیکشن تګه باندې ګټل غواړي نو هغه به اوس د مشینونه استعمالي ګینه کني، بس خلک په خپل ووټ اچي راځي او په کاغذ باندې به ووټ اچي، نو دا یو تنازع په دنیا کې روانه ده.
د ذکر ده د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت د نومبر په ولسم کال 2021 کې د کابینې نه د الیکټرانیک ووټنګ مشین صدارتي ارډیننس منظور کړی وو، چې وروسته بیا د دسمبر په دویمه نیټه کال 2021 کې د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی لاسلیک کړو، او دا په باقاعده توګه قانون وګرځېدو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د بلوچستان د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو پر ضد تحریک عدم اعتماد صوبائی اسمبلی ته ل وړاندې کېدو سره سم له ناکامۍ سره مخامخ شوی دی. د ایوان په 15 شپېتو غړو کې د تحریک جمع کېدو لپاره لږ تر لږه د 3 غړو رایو اړتیا وه، خو په ملاتړ کې د اسمبلی 11 غړي ولاړ شول. د تحریک پلویان تور پورې کوي چې د صوبائی حکومت د فشار له امله دا تحریک له ناکامۍ سره مخامخ شوی، خو حکومت دا خبره ردوي. په دې اړه نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په ضد د تحریک عدم اعتماد لپاره د صوبایي اسمبلی غونډه تېره ورځ د 500 د ځنډ وروسته د ډپټي سپیکر سردار بابر موسی خیل په مشرتابه کې چې کله پیل شوه، نو د بلوچستان عوامي پارټي سره تړاو لرونکي د اسمبلی غړي میر ظهور بلیدی و اسمبلی ته د صوبې د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې کړي. نو هغه وخت پخواني اعلی وزیر جام کمال خان په ګډون 11 غړي ودرېدل چې له امله ډپټي سپیکر دغه تحریک عدم اعتماد رد کړي او ویل چې د تحریک عدم اعتماد و اسمبلی ته د وړاندې کولو لپاره 40% یعنی د 13 غړو ملاتړ مهم دی. که څه هم د تحریک عدم اعتماد پر مهال په اسمبلی کې د حکومت او حزب اختلاف 25 غړي ناست وو، وروسته چې کله د تحریک عدم اعتماد وړاندې کوونکي میر ظهور بلیدی پر تحریک باندې وینا پیل کړه، نو د اسمبلی و غړي د کورم و خواته اشاره وکړه چې له امله ډپټي سپیکر د څه وخت لپاره د اسمبلی غونډه وځنډوله. خو چې کله کورم پرانوسو، نو هغه بیا تر نامعلومه وخته پورې د اسمبلی د غونډې د ختمولو اعلان وکړي. د تحریک عدم اعتماد د ناکامۍ وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې پخواني اعلی وزیر جام کمال خان وویل چې حکومت د فشار او درغلۍ لاندې د دوی ځینې ملګري و دې ته نه دي پرېښي چې هغه نه یوازې نن و اسمبلی ته راغلي وای، بلکې د تحریک عدم اعتماد په حق کې خپل رائے ورکړې وای.
موجوده حکومت کے سامنے کھڑا ہونا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے، وہ ہماری جیسی حکومت تھوڑی ہے جس نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا.
د اوسنی حکومت و مخ ته درېدل څه آسانه خبره نه ده، او نه هم موږ په ډول حکومت دی چې د چا سره مې هیڅ نه وکړل. دلته خو د ځینو خلکو څخه دا هیله ده چې هغه به خلک د زیات فشار لاندې راولي، بلکې هره خوا به ورسره وکړي. بیا په خاصه توګه زموږ سره ملګری مبین خان خلجی دومره تنګ کړي چې هغه یې ودې ته مجبوره کړي او هغه خوا ته ولاړي. دغه ډول د عوامي نېشنل پارټي دوه غړي هم نه دي راغلي. په دې ترڅ کې وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د تحریک عدم اعتماد برخه او په بلوچستان اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر اصغر خان چکزی وویل چې د ای ایم پی وی و ښځینه غړې میرمن شاینه بیبی ته یې نه یوازې د اسمبلی څخه د غیر حاضري لپاره ډېر لوی لالچ ورکول شوی و.
نو بس دا خو به ډېر مشکل کار وي په نن سبا زمانه کې چې یو خوا ته پی سی وي، وزارت وي، مشیری وي، پروټوکول وي، د پی ایچ ڈی پی لالچ وي، ته دا ټول پرېږدي د صوبې د حالاتو د واقعاتو د صوبې د بدحالۍ چې کوم روان حالات دي د هغه په ضد د هر څه ټکراوي او کوشش دا کوي چې د صوبې ته یو ښه حکمراني او ښه حکمرانان ورکړي.
د تحریک عدم اعتماد و اسمبلی ته د وړاندې کېدو سره سم پر ناکام کېدو باندې د صوبې اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په ګډون ډېری حکومتي غړو خوشحالي ښکاره کړې ده، او د مئی په 16 نیټه ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت د صوبې اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وویل چې تحریک عدم اعتماد د دوی لپاره مسله نه ده، خو دا وخت غلط و ځکه چې د راتلونکي میاشتې په نیمایي کې به حکومت د راتلونکي کال لپاره بجټ وړاندې کوي.
اختلاف نہیں ہے، ہم باپ پارٹی کے تمام دوست جو بھی ادھر سے ہیں ادھر سے میرے لیے برابر ہیں، انشاءاللہ میرا کوئی وہ نہیں ہے. اور ہم نے
اس اختلاف نستا او دبلستان او ام پارٹی غڑی کا دلتا دی او کال تا زمال پارا ٹھول برابر دی، او چی دکومی اورج سخم پا حکومت کی بدن را وستی دی. نو آغا وقت زما دا حد سوا چی ٹھول دوستان سر یوزای کرم، او اسم کوشش کوم چی دا غو سر تماس ونیسم او باپ پارٹی تر سنگ ٹھول سر یو مجسو او دا سبی دا ترکی او خوشحالی لپا په ګډه سره کار وکړو. د نوموړي په وینا چې اوس په کار دی د دې وروسته ټول اختلافات ختم کړو او د ولسي ستونزو د هوارولو لپاره خپل خپل کردار ادا کړو. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د اوسني اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په ضد د صوبې د پخواني اعلی وزیر جام کمال خان تر څنګ د پاکستان تحریک انصاف پارلماني مشر سردار یار محمد رند او د عوامي نېشنل پارټي پارلماني لیډر اصغر خان اڅکزي د مئی په 13 نیټه تحریک عدم اعتماد د اسمبلی و سیکرټریټ ته جمع کړې. کړی وو. هغه وخت پر تحریک عدم اعتماد باندې د اسمبلی 14 غړو دستخط کړی وو، په کوم کې چې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی نعیم بازی هم شامل و. خو کله چې یاد سوی تحریک 13 ورځو اسمبلی ته وړاندې سو، نو د تحریک په حق کې یوازې 14 غړي پاتې سول، ځکه چې نعیم بازی او زمرک خان اڅکزی تر څنګ مبین خان خلجی هم غیر حاضر وو. یادوي چې د بلوچستان اسمبلی د غړو شمېره 15 ده، او د تحریک عدم اعتماد کامیابۍ لپاره مهمه ده چې د دې په حق کې به لږ تر لږه 3 غړي رایه ورکوي. خو د ناکامۍ په صورت کې د کارپوهانو په وینا چې اوس به د راتلونکو 6 میاشتو لپاره میر عبدالقدوس بزنجو په ضد بل تحریک عدم اعتماد څوک نشي راوړلی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ایل
آر ای ڈی آی او. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې د مختلفو محکمو د یو شمیر پروژو کارکوونکي په صوبه کې تر ځم کېدو وروسته د خپلو نوکریانو په خیدل غواړي. دوی وایي د خپلو غوښتنو لپاره وخت په وخت احتجاجونه کړي او حکومت ورسره وعده کړی چې غوښتنې به ومنل شي، خو د دوی په خبره تر اوسه پته مناستي. په دې څانګو کې 2 پروژې دي چې د کارکوونکو نوکریانې لا هم نه دي پخې شوې. بلخوا صوبایي چارواکي وایي چې د څارنې پروسې تر بشپړېدو وروسته به د هغو کارمندانو نوکریانې مستقل کړل شي چې پروژې گدمحالوی. تفصیل پدې رپورت کې په خیبر پختونخوا کې د زمشو قبالی سیمو د بیلابیلو پروژو کارمندان وای حکومت د دوی د نوکریانو د پخولو وعده پوره کړي. د په قبالی ضلعو کې د هغو 2 پروژو ملازمین دي چې د خپلو نوکریانو د مستقلېدو په تمه دي. حکومت مخکې ژمنه کړې وه چې د پرپیچول پروژو کارکوونکي چې د ریګولرایزیشن بل لاندې د نوکریانو د پخېدو مستحق دي مستقل بکړل شي. د پرپیچول معنا هغه پروژې دي چې میعاد یې محدود نه وي او په راتلونکي کې هم جاري ساتل کېدای شي. په قبالی ضلع مومندو کې د یو کمیونټي سکول پرنسپل ارشد مومند د مې په 26 مشال ریډیو ته ویل چې د 2021 کال د جون راهیسې ورته تنخوا نه ده میلاوه شوې. دوی ویل حکومت ورسره په داورستو کې د نوکریانو د پخولو او تنخوا د ورکولو وعده کړې، خو یقین یې پرې ناراضي.
موږ سره وعده شوې ده چې انشاءالله پاتې کومه ده به موږ دې 32 کې دا شامل وو دا به موږ پرمننت کوو. ابل ورځ موږ سکولونو له ځکو شو ای ایف والا چې کومه ایلیمنت فاونډیشن دی
په 2 پروژو کې د تعلیم، صحت، لایف سټاک یا مال مویشي، زراعت او نورې شاملې دي چې په ټولو قبایلي ضلعو کې دي. د کلتور او پارلماني چارو وزیر شوکت یوسفزئی د قبایلي ضلعو پروژو کارکوونکو نوکریانو د پخولو قانوني مسوده د روان کال په مارچ کې اسمبلی ته وړاندې کړه چې له هغه ځایه منظور کړل شوه. د هغه قانوني مسودې لاندې ټاکل شوی چې په ټولو زمشو او قبایلي ضلعو کې د مختلفو پروژو کارکوونکو نوکریانې به مستقل کړل کیږي. دا غیلاندې حکومت ورلمخه د 2500 پروژو ملازمینو نوکریانې پخې کړې دي. شوکت یوسفزئی د قبایلی سیمو د پروژو کارکونانو نوکریانو د پخولو په اړه د سارنې کمیټې مشر دی. نوموړي د مې په 26 مشال ریډیو ته ویل چې د سارنې پروسه د پوره کېدو وروسته به زر د پاتې کارکوونکو نوکریانې هم پخې کړل شي، خو زیات یې کړه شرط یې دا دی چې دا به یوازې د اوږدمهاله پروژو ملازمین وي.
د ټولو ملازمینو د پخولو خبره کړې وه، خو هغه ملازمین چې هغه پروجیکټ یې پر پیچول نیچر دی چې هغه پروجیکټ یې مخکې هم چلېدی شي. دې کې تقریبا زرګونه خلکو ته هغه فایده ورسېده چې کوم پروجیکټ یې په مخه تللی شي هغه ملازمین چې دی هغه ټول پاخه کړی دي. د دې دپاره کوم طریقه کار جوړ دی کمیټي جوړه ده، نو د خپل د دې ډپارټمنټ او سره د نورو مختلف ډپارټمنټ افسرانو دا یو کمیټي ده. هغوی به دا ګوري بیا به آئندهي سیکري چې دا پروجیکټ چې دی دا لمبې عرصې لپاره دی، نو بیا هغه ملازمینو نمونه راکېږي او بیا هغې کې چې کته کېږي چې دا د دې جوګه دی کمه دی ټول سیزونه کته کېږي انشاءالله سکروټنی د هغې هم جاري ده چې کوم پرپیچوال نیچرل ډیکلیئر شوي دي د هغې سکروټنی روانه ده، څنګه سکرین هم شي انشاءالله دا به پرمننت شي.
خو د جمعیت علما اسلام فی نعیمه کشور چې دغه کمیټه غړې ده د مې په شپږویشتمه مشال ریډیو ته ویل د صوبې اعلی وزیر محمود خان ورسره یوازې د پرپچول نه بلکې د نان پرپچول پروژو ملازمینو نوکریانو د پخولو وعده هم کړې ده.
لکه بیا مونږه ترمیم پېښ کړ چې مونږ چې دا کم 32 پاتې دي دا پروجیکټ ملازمین هم تاسو مستقیل کې نو هغه کې به موږ ته دی چې د هغه محکمونو مونږ ته ډیټیل نه دی راغلی پروسس به کوو بیا د کوو هغه کې بیا مونږ د هغه لپاره یو سپیشل کمیټي جوړ کړل کمیټي سره وعده کړل چې اوس مونږ ته اجازه راکړي چې دا 52 چې دي د دې مستقلی وکړو د دې بل پاس کو او د باقي 32 چې دي نو دا به مونږ د محکمونو راغړو دی وزر د کوو قانون سازي بیا ما په اسمبلی کې یو چې ځیراله سیف تاسو د ټولو مستقلی اعلان کړو اوس ولې پرفیکټ چلو نن پرفیکټ ایشو پکې راغله نو هغه بیا په خپل او درې دوه ماته جواب راکړي چې سونه ملزمین چې هغه مستقلی ما وعده کړی دا ان شاء الله د ټولو مستقلی کو او ان شاء الله اوس به ډیر زر بعد په دې باندې اوس دا بل دی نه د غتروړي اسمبلی تروړي زکه چې کابینټ یې زموږ په شان دا ورکړي ټول ورکړ
په قبایلی زلو کې د بیلابلو پروژو کارکونانو وخت په وخت له حکومت غوښتنه کړې چې نوکری دې پخې کړل شي. په دې کې دوی د خپل غوښتنو لپاره مظاهرې هم کړې دي. د مثال په توګه د کمیونټي سکول استادانو په 2013 او 2019 کې د خپل غوښتنو لپاره په اسلام آباد کې درې واره پر لټ وهلې وو. په قبایلی ضلعو کې د نوکرو د پخېدو په تمه ناست پروژو ملازمینو رسمي شمیر نه دی معلوم خو صوبایي وزیرانو د دې شمیر سلګونه ښودلې. نعیمه کشور ویل د پرپچول نان پرپچول زمرې پرته دې ته ضرورت دی چې په زمشو قبایلی سیمو کې د هرې محکمې پروژې ملازمین مستقل کړل شي سو هلته ترقیاتي کارونه جاری وساتل شي. اوه قبایلی ضلع د یو آئینی ترمیم له مخه په مئی 2013 کې په خیبر پختونخوا صوبه ورګډې کړل شوې چې مقصد یې دغه وروسته پاتې سیمې د پرمختګ په لور بوتلل وو.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د کورمې په مناتو سیمه کې زرګونه خلک اوسیږي خو هلته د ماشومانو جینکو لپاره سکول نشته. په دغه سیمه کې د لکانو دوه سکولونه دي او جینکو ته په عارضي توګه د لکانو سکول په ودانۍ کې سبق ښودل کیږي. ځایي خلک ګیله کوي چې په اوسني پرمختللي دور کې هم د دوی ماشومان د زده کړو له بنیادي حق نه محروم دي. بلخوا ځایي چارواکي وایي چې د سیمې جینکو ته په مستقله توګه د سکول جوړولو پریکړه کړې ده. د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی رپورټ اورو چې د یوې ماشومې په اواز پیلېږي.
حکومت نه دا غوښتنه ده چې موته د جلکیو سکول منظور کړای شي. ما خوند ډېرې جلکیو سکول نه پاتې شوې.
افشین په نامه دا ماشومه جنۍ د مناتو اوسیدونکې ده چې د خپل تعلیم په اړه فکرمنده ده. ولې چې په علاقه کې لا هم د سکول سهولت نه دی ورکړی شوی. که څه هم حکومت د هلکانو سکول په یوه ودانۍ کې د یاد علاقې ماشومانو جنکو ته سبقونه د خودلو لپاره بندوبست کړی خو ځایي مشر غزنی ګل وایي هغه هرځي دی چې له ماشومانو یې کله هم بیا اخیستلی شي. غزنی ګل زیاتوي په علاقه کې چونکې د جنکو خپل سکول نشته نه هغوی مستقله استاذه هم نه لري.
بے سونه ډبل بیټ لری کو بے ایف سی چلاوالو کلا باند کلا خلاص بیا غنوی دا ټیچرون نه وی اندسی ایف سی والا برتللو لکه مستقیل ګرل پریمی سکول منتو نشته.
منتو علاقہ د منځنی کورمه په حدودو کې راځي چیرته کې د خلکو آبادی په زورګونو کې دا خو هغل ته د ماشومانو جنکو لپاره سکول نشته. ولې د هلکانو دوه سکولونه دي چې یو تر پنځم او بل تر لسم جماعت پورې دي. د سیمې یو مدني فعال محمد سلیم وای دا ډېره د افسوس خبره ده چې د دوی ماشومان د یوشتمې پیړۍ په دغه جدید دور کې هم د تعلیم لا بنیادی سہولت محروم دي.
منتو حکم دے دا ډېر غټ آبادی دی. خدا د تعجب خبره ده چې په یوشتمې صدۍ کې هم دا خلک حکم دي دینه محروم دي او دا د وخت تقاضا ده. او څه مطلب الته مشومانې حکم دي دا غویم حق جوړیږي زنانه مشومانې څنګه تعلیم وای کی.
بلخوا په دغه اړه د تعلیم محکمې ځای مشر سلطان محمد مشال لډیو ته وای په مناتو کې واقع د جنکو لپاره سکول نشته خو اوس به داسې نه وي. ولې چې د هلکانو لپاره جوړه شوې د سکول بله ودانۍ په مستقله توګه د هغوی تعلیم لپاره د کېدو فیصله شوې. سلطان محمد زیاتوي په هغه سکول کې د 50 نوي استادانو برتی به کیږي چې سره د سبقونو خودلو مسله به هم د حل لارو مومي.
هر سیکنډري دا نوې بلډینګ چې کوم دی دا به مونږه د پرایمري نه سټارټ والو او دا به مونږه د جنکو د پاره سټارټ کو او لنګرو چې کوم دی هغه چې لنګروم لازمی دا کول دي ناغي ته مو چې دا د بوایز د پاره به سټارټ کو. بیا مونږه پنځه د پی ټی سی هایرنګ ټیچر سکم دی د پنځه ټیچران موږ هایر کړو.
کورما ضلع په دریو تحصیلونو مشتمل ده چېرته کې منځنۍ تحصیل داسې دی چې بګې د بره او کوز تحصیلونو په مقابل د زنانو تعلیمي معیار ډېر ټیټ دی، ولې چې هغه هلته په ډېرو علاقو کې حکومت د زنانو لپاره د سکول بنیادي سهولت نه دی ورکړی. د یاد ضلع په شاوخوا 1550 سرکاري تعلیمي ادارو کې تر 200 زیات سکولونه او کالجونه د زنانو دي چې په هغو کې دا وخت څلور زره زده کوونکي تعلیم ترلاسه کوي. طارق ورک سے مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین دوه نیمې بجې شوې دي. د دینه مخکې چې مونږ تاسو ته دوه اونیزې خبرونه وړاندې کړو، یو څو مهم لنډ خبرونه به تاسو ته وایو. د اسلام آباد پولیسو په ښار کې د اور اچولو سرکاري ودانو ته د تاوان رسولو په پیښو کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په ګډون د ګوند د یو شمېر مشرانو خلاف مقدمې درج کړې دي. پولیسو پرون ویلي چې دوی په دې اړه په کوهسار تاڼه کې دوه مقدمې درج کړي او یو نیم سل کسان یې پکې نومولي چې نه دیرشی نیول شوی دی. بلخوا د سند پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ مشرانو خلاف په تیرو دوه ورځو کې تر شلو زیاتې مقدمې جوړې کړې دي. د پاکستان تحریک انصاف مشران دا تورونه ردوي او وایي چې دا مقدمې به په عدالت کې چیلنجوي. د پاکستان حکومت سر لننه د تیلو په بیو کې د یو لیټر په سر د 150 روپو اضافه کړې ده. د دې هیواد د خزانې وزیر مفتا اسماعیل پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې حکومت د پټرول او ډیزل په بیو کې ولستا هر میاشت 140 روپو سبسیډي آریایت ورکوي چې دا اقدام د حکومت لپاره نور ډیر ګران تمامیږي. نوموړي زیاته کړه چې د پیسو نړیوال صندوق ورته هم ویلي چې تر هغو به پاکستان ته پور نه ورکوي تر څو چې د تیلو نرخونه نوي لوړ کړي. او د روس واکونو د یوکرین په ختیځ کې د دونباس سیمې نیولو لپاره عملیات چټک کړي دي. د یوکرین پوځي چارواکو د نن ویلي چې روسي ځواکونو په خارکیف ښار بې له ښه او بد کتلو داسې بمباري کړي چې نه تنه وژلي او 19 یې ټپیان کړي دي. د یوکرین حکومت وایي د هیواد په ختیځ کې حالت تر هغې ډیر خراب دی چې وړاندې به یې فکر کېده. نو دا یو څو مهم لنډ خبرونه. اوس زو هفتهوار پروګرام تاندهلی ته دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره فرخنده اثر جوړوي. د دې پروګرام وروسته بل اونۍ خبرونه روښانه مستقبل هم لرو چې منور شاید تاسو لپاره جوړوي. راځي چې دوه خبرونه واورو.
د پښتنو ښځو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه.
په تاند هیلې پروګرام کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. اوریدونکو په دې پروګرام کې نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په پاکستان کې ښځې ګرانۍ او روان سیاسي حالاتو په اړه څه وایي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده په پاکستان کې په روان کال کې ګرانی زیاته شوې او ولس وایي د خوراکي توکو بیې هر میاشت بدلیږي. په دې پروګرام کې د ځینو ښځو سره خبرې کوو چې دوی د ګرانۍ په اړه څه وایي. د مردان ضلع حاجره بیبي چې د جینکو د یو سرکاري کالج استاذه ده وایي دوی په کور کې څلور کسان دي خو هر میاشت د کور خرچه زیاتېږي.
پہاڑی او باندې ٹیکس لگے دلے پٹیکس دس کپڑوں شاپنگ گئی کپڑے چھپائی پیدا ٹیکس فری ہوئی اس پاگے بانے ٹیکس دے گئے اس کا 2000 ملا ہوئی ٹیکس بتا تب 23 باندھے ملا ہوئی 300 200 400 پورے پاگے بانے ٹیکس ہی چینی بھی اڑے دی تھا ٹور سیزن چیزیں پندرہ من رہے تھے
او ستاسو د کور بجټ چې کومو کنه لکه یی چې مونږه خبرې کوو هغه کې لکه سمرا غته متاثر شوه یا سمرا زیات شوه دی هغه بجټ
د کور بجټ دا څو مخ ته مونږه دا میاشت ته ودارول له 9000 بمراله د 10000 هغه چې اوس کې 14000 تر رسیدلې ده هغه بیا مې میاشت ته رسېږي نه د بجټ د ولودا سیزن چې کوم دي چې دا نو ګرځي کې چې ټول سیزن 20% 30%
کم سیاسی حالات دی کنا لکه پاکستان کی چس روان دی دا تحریک انصاف دا آزادی مارش شو یا دا سیاسی گڑبڑے روان دی لکه نو دے تا خلق سنگ گوری او دا دے دا گرانے سر تعلق وی نہیں تاس
زو کو پدی بارے کدا سیو ما جی پدی لانگ ما چ پدی جل سے جلوس کی ہمون دے خراب سی دیکھا او دا چ دنو رو پر کچھ دچا کاروبارو نہ دی ساری کاروبارو نہ وسر ام خراب سی او سے صاحب ٹول سین دے نو پیپر کو کینسل شے دا فیڈرل بورڈ والا جوانٹن پر کورو نہ کنا سی او بچ پے ایمبیسی سے چا کم کارو نہ دی برٹش کون سے کے چا کم کارو نہ دی
د پېښور یو اوسیدونکي رافیا چې په پولیټیکل ساينس کې شپاړسم کړی وای ټول خلک نن سبا له ګرانۍ فریاد کوي په پاکستان کې د تحریک انصاف پخوانی وفاقي حکومت او د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ کې موجوده ائتلافي حکومت وایي چې د کورونا وبا له وجې په ټوله نړۍ کې ګرانی زیاته شوې نو ځکه په پاکستان کې هم د مختلفو خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دغه دواړه حکومتونه پر یو بل د ناقصه اقتصادي پالیسیو تورونه هم پورې کوي. د پېښور سلما شکور چې تر 14 پورې تعلیم کړي او نن سبا په کور کې وایي هر څه ګران شوې دي.
خو بس سلو کی اتیا فیصد ار سے گران دی نور دے کم سیزن دی چی آگا الگ لگا خپل قیمت برابر دی نور خو چی منگا تم نشا پیل کو یا نور سے سودا یا گا کو نو ہر سے حد نسیوا گران چی
او اسی چی لگتا سو د خزو سره خبری کوي کنه په کور کې یا د خپلو رونو سره یا کور والو سره خبرې کوي نو څه په ګرانې باندې ستاسو باس کیږي؟
اول نه وخت دیږي زه چې مونږ خو یوازې د خپل ځان نه غواړم یوازې هر وخت دا سوچ کوم چې کله پلار مې راشي رو مې راشي هر څه داسې ګران شي ځم چې زه دا چا چې لږ ګزاره روانه ده خو هر څه شي کولی هر څه به وکړي ځان له هغه کم خپل ډوډۍ بندوبست خو به وکړي خو دا چې زه ځم دیو بس کوي نو بیا غیو دوپاره مونږ یو څه داسې دغه حوالو چې په هغې باندې ډسکشن وکړو چې دیو دوپاره څه کول په کار دي څه نه دي دا خو مونږ ریګولر بیس باندې خپل رولو ته خویندو ته ټول ډسکسونه آنلاین مارکیټینګ دې ته راوځي د بل چا ځان دپاره خو جون نه یې تېرول په کار چې داسې ضرورتمندو دپاره څه وکړی شي
او دی پاکستان کے سیاسی حالات تو مونږ ګورو کنه اوسم د عمران خان په مشرۍ کې چې دا کم لانګ مارچ وشو او دا کم سیاسی حالات روان دي په پاکستان کې آئے د دې هم اثر دی چې دا کم اقتصادی مشکلات راضی خلق ہوتا یا گرانی زیادتی
بالکل بالکل دیکھو دیر زیادہ سر پہ ہو جی تو اسپیشل پاوام والے پر ہو جاتا چھوٹے ڈسٹرب شی ایون اسٹڈی لحاظ سے اہم کے گڑھ وڑ شی سوچ آگا درفت شی خام خار آجی
دا کچھ دیر امبرین بی بی چھے پکور کی بھی یعنی ہاؤس وائف تا لو مشال لیڈیو سرا پا خبر کی وائی پا دیو رستے ہو دو ادریو کلنو کی گرانی سخت زیادہ شویدہ نموڑی حل تا دا گرانی او د خپل د کور د میاشتې خرچې په اړه وایي
ډېر زیات تسری کړی او خاص کر زمونږ په دې علاقې کې ډېر زیات تسری کړی نو هغه داسې چې لکه مونږ ته خو دا ښار ته نږدېځانې لکه سامان هم ډېر زیات دغه راشي که نه لکه پشاور کښې یو شانتي او بیا مونږ ته دلته خو بیا په هغه شانتي نرخ نه وي که نه هغې به را وکړي بورا هو نو هغه زمونږ نه ډبل هغه
بالکل
نو مونږ علاقې خو ډېرې زیاتې متاثرې شوې دي د ګرانۍ سره ډېرې زیاتې متاثر شوې یو د افغانستان نه مسلې سره یو د دې سره
او تاسو چې کور ته سودا راوړئ که نه نو روزانه راوړئ که نه او تې ملګري ته ځئ که نه
او تې ملګري ته ځي خو مونږ د هفتې هفتې را وو
او تاسو په خپله باندې سودا لزی کنا سړی موزی
او جی بخپل زم بخپل
خا خا سم د نو تاسو چې بخپل زی کنا سودا کوي نو ریټونه څومره سیوا شوی دی د خوراکي شیانو چې تاسو کوي مخ کې به مو کول یا اوس کوي نو پای کې څومره زیاتوالی راغلی
یو
امرین بیبی ستاسو چې د کور کم د یوې میاشتې بجټ وو کنه مخکې او اوس چې موږ ګورو هم دې کال کې نو هم هغه بجټ کې مو میاش پوره کیږي
نه پوره کیږي نه پوره کیږي چې موږ 25,000 باندې گزاره کوله په 35,000 نو 35-40 ته وځه قرض
ته
ډبل نوري راوځي
دا د میاشتې کنه
د میاشتې 70 ته اسی ته چې زمونږ د درې کټه مونږ په کور کې یو زمونږ بزګر چې کما پیم دي چا نه چې زه دې دومره باندې ته دومره ته قتل یو
او دا سوم زینې زینو کې دا سوم خبرې راځي کنه زاور ما اوس چې چون کې خود سره په خبرې هم کوم نو د دې ګرانې د وجه نه کور کې د خزي خاون یا د دې ترمنځ لکه خبرې هم کې یا جګړې هم کې کنه دا هم یو ده
ډېر ډېر جګړې او بالکل هغه نه منځي کنه دا څنګه اوس په 13 میاشتې زمونږ دومره خرچه او
خپل خپلوان یا چم گاون کی چھزی نو پدی باندھی تپوس میں داؤ چھ لکا خزی سمرا پوئے دی پدی گرانے بانے چا ہوا کی گرانی زیادہ شیو دا زکا ہر سکھو اکثر نزی خپل سو دال مشال ریڈیو تا وگی او مونگ پا دی پروگرام کی پا پاکستان کی دگرانی پا اڑا دی زینو خوزو سرا خبری کو
مشال ریڈیو هر ورز لسه نهو د مخام تر شپگو بجو پوری نه ساته خبرونی لری چی تاس یه دا راڈیو ترسنگ پا مشال تکی کام او دا مشال ریڈیو پر اپلیکیشن او ریده شید
په پاکستان کې د یو ډالر بیا د 200 روپو اوخت ده د پاکستان یو حکومتي وفد په قطر کې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF له چارواکو سره په روانه میاشت کې خبرې هم وکړې چې دغه وروسته د پاکستان د خزانه وزارت په خپل ټوئیټر باندې ولیکل چې د خزانه وفاقي وزیر مفتا اسماعیل په مشرۍ کې یو حکومتي ډلې د IMF له مشرانو سره د هغه مالی فند په ورکولو خبرې وکړې چې هغه هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو په عمل کې د زینو خندونو او د ورستی خراب اقتصادي او سیاسي صورتحال له وجې د ځنډ ښکار شوې دي خو په دغو خبرو کې څه نتیجه مختره نغله بل خو د اقتصادي چارو یو کارپو فدا حسین وای د پاکستان اقتصادي حالت دا وخت سخت خراب دی او باید وفاقي حکومت اقتصاد ښه کول خپل لومړی ترجیح وګرځوي
غټه خبره دا ده چې اوس د قرضو اغستل یو خو دغه کچه ډېره زیاته شوې ده او بل خبره دا ده چې د شرعي سود پتر لګی دي اوس په کم شرعي سود باندې دا راځي دا IMF شرعي سود همیشه 1% او 2% ترمن دی خو کوڅه د نورو نه خلکو نه قرضې اخلي د مجبوریا په ته ته اهلي مجبوریا کې اخلي نه داغه اکثر شرعي سود ډېر زیات دی بل خبره دا ده چې قرضې ته اخلي او آیا هغه قرضې سره ستا اکنامک پالیسي چې دا هغه داغه ډایرکشن صحیح دی هغه په صحیح طرف روانه ده دا ډېرې اهمې خبرې نو چې اکانمي ښي او جی ڈی پی گروتھ ستا ډېر ښکلې روان دی دغه شرعه چې کوم دی د مجموعي پیداوار ستا ډېر ښه روان شي نو بیا هو هغه قرضې کې چې کوم ته دغه کې هغه کور کېږي خو که چېرې ستا نام دغه چې کوم دی هغه ټول د اوورال ستا معیشت دی او د هغې هغه گروتھ ستا نه چې کوم دی نو یا په ماینس کې یا د 5 یا د 4 نه کم را روان وي
خطرناک د چارو پاڑا د مشال ریڈیو انیزا خبرونه.
اوریدونکو دا د نن ورځې تاندې هلي پروګرام چې مونږ پکې د زینو خزو سره خبرې کولې چې دوی په پاکستان کې د ګرانۍ او د سیاسي حالاتو په اړه باندې څه نظر لري. اوس ظفر خند اسد له تاسو اجازه غواړم. د خدای په امان.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. دا پروګرام د تاسو لپاره منور شاه جوړوي. راځي چې واورو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکې پیرزوونې قبول کړي. کوم ځوانان چې د اعلی تعلیم اراده او اهلیت لري او بیدار وسی، نو کولای شي چې د انټرنیټ لارې د نړۍ پر مختللو هیوادونو کې ځان ته د اعلی تعلیم وړیا موقع ولټوي او نه یوازې ځانونه بلکې قام او وطن هم د نړۍ له سیالو قومونو سره سیال کړي. زیاتره ځوانان امریکا او د غربي نړۍ هیوادونو ته تلل غواړي او هم د دغو هیوادونو په حق لا معلومات لري. خو د دې نه علاوه هم یو شمیر پرمختللي هیوادونه شته چې پاکستانی او په خاصه توګه پښتون ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره وظیفه یا سکالرشپونه ورکوي. په دې کې چین هم شامل دی چې په دې خبرونه کې تفصیل درکو. په دې لړکې مو په چین کې د پی ایچ ډی په زده کړو بوخت طارق خان سره خبرې کړي. هغه وایي
زمانم تاریخ دی او د سوات سره تعلق ساتم. د میډل کلاس فیملی میډل کلاس کم زمون سکولینګ سیستم چې دا غینه سبق وایلې ده. بیا د بیسیک ایجوکیشن هم د کلینو بیا جانزیب کالج په سوات کې چې کم مرکزی کالج ده دا غینه پس ماستر ما د قائد اعظم یونیورسټی نه کړی په زوالوجی کې او ام فیل هم په زوالوجی کې قائد اعظم یونیورسټی نه دا غینه پس دو کاله ما ټیچینګ کړی پرایویټ کالجز کې او دا غینه پس چاینا ته په سکالرشپ دا تقریبا دو کال اوس چاینا کې وشو.
په دې پوښتنه چې زیاتره ځوانان د اعلی تعلیم لپاره غربي هیوادونو ته تلل غواړي، چین ته ولې لاړې؟ طارق خان وویل
هغه یو ریئلټی ده. لکه وګورې زمونږ په پاکستان کې زیاتره کوشش دی چې یعنی بایولوژیکل ساینسز یا فزیکل ساینسز چې والی زیاتره سټوډنټ جرمني کم یونیورسټی چې دی پریفر کوي. خو تاسو وګورې هلته کې اوس هغه فنډنګ چې دی ورځ تر ورځ هغو کمی د خپل نور سایټس پریفرنس دی کوي او دلته کې چاینا چې دی دوی خپل یعنی فنډنګ هر کال چې دی سیوا کوي. د هغې په وجه دوی ته نمبر of student or number of professors zyat pakar ji no dues funding hum de work of faculty chikam da zyat tara the europe or us chikam da go sar competition kai aw zyat tara faculty hum da ha gazina ra wasiam zamunga um hola nei priority chi da ga europe germany in specific ho چې دلته کې رالو نو دا ایکسپیرینس هم یعنی یو بهترین لایف ایکسپیرینس دی.
طارق خان وویل په چین کې د ژبې مشکل وی خو زده کوونکو ته اول شپږ میاشتې او ځینې وخت یو کال د چینایي ژبې کورسونه ورکول کیږي چې په ترڅ کې یې دا ځوانان خپل امروزه ژوند په سهولت تیرولی شي. نوموړی وایي د چینایي ژبې ضرورت ډېر په میډیکل انجینیرینګ او یا بی ایس یعنی انډر ګریجویټ پروګرامونو کې وي، خو په ګریجویټ یعنی ایم ایس او پی ایچ ڈی وغیرہ کې بیا د ژبې خاص مسله نه وي. طارق خان په چین کې په سکالرشپ یا وظیفې د داخلو په اړه وویل
دلته کې ایڈمیشنز چې دی هغه د جنوري د سٹارټ نه شروع کیږي او په مارچ کې چې دی هغه مطلب ختميږي. د ټول یعنی چاینیز سټوډنټس هم انټرنیشنل هم، خو بیا په دې کې دیو خپل په تھرو آؤٹ د ورلد یعنی کنفیوشس انسټیټیوټ کلاو کړي کوم چې سپ لینگویج ډیل کوي. نو کنفیوشس چې دی هغه د ایډمیشن چې دی هغه په دې سپتمبر کې ایډمیشن شروع شي د دسمبر پورې آی تھینک. نور څونه انټرنیشنل سټوډنټس چې دی هغه په 30th مارچ یا 31st مارچ پورې ایډمیشن مطلب فارم سبمیشن او په سپتمبر کې تقریبا جولای په میټ کې میرټ لیست ولګي ډیو ډاکومنټس ولګي او د سپتمبر پوری ویزه کول یا د خپل ملک نه هغه سس ریکوایرمنټ چې دا پورا کول او سپتمبر 3rd یا 4th of September لا چاینا کی کلاسز بیا سٹارٹ کیږي.
دا چې د چینایي حکومت لخوا ورکوونکي دغه وظیفه یا سکالرشپ کوم لګښتونه پوره کوي؟ طارق خان په دې اړه وایي.
په چاینا کې سیټي ټو سیټي یا پروینس ټو پروینس کوم نه، یعنی هغه مهنګایي د هر سیټي چیرې مختلف سیستم نه، نو اوورال چې وګورو آی تھنک چې بیجینګ او شنګای چې دا ایکسپینسیو سیټیز مونږ والو، نو په بیجینګ او په شنګای کې هم یو سټوډنټ چې خپل اوورال دا ایکسپینسیز میکسیمم چې ډیر زیات چې 2000 یوان پوری لګیږي، نو مونږ ته چې منتھلی پیسې ملاویږي نو انډر گریجویٹ ته 2500 یوان ورکوي، ماسٹر ته 3000 او پی ایچ ڈی ته 3500، په سی ایس سی کم چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ یوان ملاویږي.
د چین په سرکاري اسکالرشپ دغه هیواد ته ورغلي وي پښتنې جنې سره مو هم خبرې وکړې.
زما نوم امرین دی، زه پېښور اوسېدونکی یم. ما پېښور یونیورسيټي نه ماسترز کړی دی پولیټیکل ساينس کې، بیا ما دلته اپلای وکړ اسکالرشپ دپاره. دوه درې یونیورسيټیز کې مې اپلای وکړ، خو د چلن یونیورسيټي چانګ چن نما ته اسکالرشپ آفر رالو، نو ما دلته بیا ایڈمیشن واغستو. دلته ز آئی آر کے ایم ایس کوم لگیا یم، او دلته چې شروع کرا غلې ما لگ لینگویج بیریئر او مزکر لگ پرابلمز وو، ٹائم دے دونو دلته ما یو ایئر بیا لینگویج کورس کو، نو مغا یونیورسٹی طرف نو غ نہ پس مالا لینگویج بیریئر لگ کم شو.
نو موړې د دې داخلي لپاره د ضروری اسناد په حق له اویل
دې ټول زمونږ پریویس چې سمره ترانسکریپټ دی اغم وو، هغه نه علاوه زمونږ د میډیکل دې غوښته او هغه چې کوم دی اسلام آباد کې دی ویو فارنسنګ لیب د چاینیز خپل دی اداري میډیکل اپروف کیږي، هغه را غوښته او نان کریمینل سرټیفیکیټ را غوښته او بسټول زمونږ ډاکومنټس او اٹیسټډ ډاکومنټس.
امبرین وای په چین کې دوی ته د تعلیم ترڅنګ د کار اجازه نشته، ځکه چې دوی ته د ټولو لګښتون لپاره پیسې ورکول کیږي. نوموړې په دغه هیواد کې د ژوند ژواک په اړه وویل.
الحمدلله دا ماته یې سم مسله دلته نه ده شوی چې څنګه ما ال خپل صادرو خپل عزت می کور وو الته دلته چې زرا غلې ما زه چې سکافه چې ما نن مال سره ریسټریکټ نه نشتا سم ما ته منه نشتا چې ته دا ما کوه ته هغه ما کوه نور هغه دی لایف دی هغه هم خدي بینګ مسلم لایک ډیفیکل شي مونږ ته، خو بیا هم د دومره پابندی نشتا چې تاسو څه خورل واړی چرته تلل واړی، مینس کې جنې کوي ایز اے مسلم حجاب هم کولی شي، دلته عربین جنې کوي دی هغه ابایا مچي، ریسٹورنٹس هم شته مسلم ریسٹورنٹس هم شته او داسې نور هم شاپس شته چې هلته ایون پاکستانی دا مسالې وغیرہ چې کوم دي سپایسز دا ملاویږي، او چې کوم څه شاپس دی هلته حلال میټ او حلال فوډ ارسه ملاویږي.
امبرین زیاتوی چینایي خلکو د تعلیم په برکت ترقی کړي، ځکه چې جنکو او هلکانو ته یو شان تعلیم ورکړي دي.
خوام چې فیمیل ته ایجوکیشن ضرورت دی، میل سم دی خو فیمیل ته زیات ایجوکیشن ضرورت دی چې هغه اویرنس حاصل کړي، هغه په ټولو ځایونو باندې پوه شي، خپل ژوند خطه رہی، نو بیا خپل معاشره کې زموږ چینج راځي. نو زما خو ټول پښتنو ته هم دا کوي چې ایجوکیشن چې کوم دی هغه جنو کوله ضرور ورکوي، مست ورکوي، چې هغه خیر دا صرف زمونږ هغه دی نه کنه چې مونږ به جاب کوو یا نه به کوو یا څنګه به کوو، خو ایجوکیشن ډیر زیات ضروری دی.
په چین کې د اعلی تعلیم په حق لا نور تفصیل هم درکو د ویلاندې د مینه پاس.
په روښانه مستقبل خبرونه کې داونه په چین کې د اعلی تعلیم لپاره د سکالرشپونو او وظیفو په حقله معلومات درکو. چینایي حکومت د پاکستانی زده کوونکو لپاره په بیلابیلو برخو کې ګڼ شمیر پروګرامونه لري. دا چې دا څنګه ترلاسه کېدی شي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسه.
په چین کې د اعلی تعلیم ترلاسه کولو نه پاس بعض ځوانان په دغه هیواد کې کار هم شروع کړي. دغه شان یو ځوان پروفیسر سره مو هم خبرې وکړې. غوای
زما نوم سید اسمت شاه ده، زه د کوهات د خاریې سره په خوا کې یو کلی پورت ته څنګه شي زه د ځنګل خیل اوسیدونکی یم او زما بنیادی تعلیم په مغلطه نه شوی. هغې نه پرسته زما په اطلاعات اکنامک ریسرچ سنټر کراچی یونیورسٹی نه ایم ایس وکړو. هغې نه پرسته زه په کاجز یونیورسٹی ته ایم فل ته راغلم. ایم فل نه پرسته زه په اسټیټ بینک په سنټرل بینک پاکستان کې ما نوکری وکړه او د هغې نه پرسته بیا زمونږ د شنکیو پروګرام جوړ شو د حکومتي سطح باندې زه په چین ته راغلم. نو دلته نه ما پی ایچ ډی وکړو او هغې نه پرسته بیا دلته زما په یونیورسٹی کې د پروفیسر حواله سره زما کار شروع شو. نو دلته زه تقریبا سخته لسو کارونه زه په چین کې دلته ستوګنه کوم.
پروفیسر ډاکټر حسنات شاوای په تیرو لسو کلونو کې چینایي حکومت د پاکستانی ځوانانو لپاره سکالرشپونه ډېر زیات کړي دي.
مخکې په دلته کسان راتلو په ډېر کم تعداد کې په دې چین د ترقي مخه دومره سوا نه وه. نو دلته راتلونکي کسان هم دومره سوا نه وو چا دومره خواهش نه لرلو نه حکومت دومره وسایل په دې خرچ کولو. موجوده حالات دغه شی دي چې حکومت هم دې ته تیار ده او خلک هم ډېره تبه لري چې دلته راشي او دلته تعلیم حاصل کړي. د چین د تعلیم په حوالې سره شوم چې په خلکو کې دومره آگاهی وا نه نو د چین تعلیم پرمختګ وکړو کې دلته طریقه کار ډېر آسان ده. په سیاسي سکالرشپ دلته یو کونسل ده. هغه کونسل باقاعده خپل یو ویب سایټ ده. هغه ویب سایټ باندې سنټرل پروګرام ده په هغه کې هغه بچي چې د هغې تعلیم څورلسم نمبره وي یا شپاړسمې کړې وي نو هغه په پی ایچ ډی ته یا د ماسټر په پروګرام ته هغوی اپلای کوي شي هلته مې خپل قواعد برابر کړي او دلته رولیږي.
د دې سکالرشپ لپاره درخواست چیرته او څنګه جمع کېدی شي؟ نوموړي وویل
دغه د سی ایس سی www.csc.edu.cn دغه د دې ویب سایټ ده. په دې ویب سایټ باندې یو سنټرل اپلیکیشن پروګرام پروت ته په کې چاینیز ګرامر سکالرشپ دی، بیلټ اینډ روډ یا د سلک روډ سکالرشپ پروګرام دی، پاره کې د موفقام یا د نلوا نور مختلف سکالرشپ پاره کې پراته دي. د اغې ډاکومېنټس په اچ سی نه اپروول ضرورت ته متعلقه بور نه اپروول ضرورت ته یا نلوا په مختلف نور ځینو نه لکه فورناتیس نه ضرورت ته دي اټیست کوون. نو دا اټیست کوون په دې ضروري دي کله د دوه ماشومانو کله د دوه بچو د بچانو داخلي تر دوشي نو په هغه وخت په موکي باندې اوسه دا خبرګيري تر لاسه شي مونږ چې سينه دا کار کوون کړه نو هغه به لغونه ته مخلي.
ډاکټر حسنات شاوای چې لچین څخه اعلی تعلیم تر لاسه کوون کې ځوانان د کار روزګار لپاره ډېر موقع لري.
زمو ډېر د شته ځوانان دي تکړه ځوانان هغه ته نه فارغ شي وطن ته واپس لاړ شي کبه الته مواقع مناسب نه وي. نو د سعودي عرب یا دین علاوه د دوبۍ په بعض یونیورسټیانو کې هلته کار کوي. بعض دغه شیان شته دي چې هغه د یورپ یونیورسټیانو ته لاړ شي. نو مخکې مواقع دغه شی دي تیار دلته نه که چیرې څوک ماسټر وکړي هغه به پی ایچ ډی لپاره نورو ملکونو ته ځي یا دلته پرسو کی یا د پی ایچ ډی نه پرسته به په پوسټ ډاک په نورو ملکونو مواقع ملاويږي. نو ځوانان دلته نه فارغ شي خصوصا په دغه سوشل ساينسز کې دغه ډېره کم کوي. په نېشنل ساينسز کې چونکه زموږ ضرورت سي واده نو زموږ په وطن کې خپل د نېشنل ساينسز کوم ځوانان دلته نه تعلیم وکړي هغه واپس لاړ شي. حکومتي محکمو کې دي او نور خپل ځاني هلې ځلې کوي. نو برتر روزګار د چین د فارغ کوم طالب علمان دي هغه ته مواقع لري سي واده.
پروفیسر ډاکټر حسنات شاه زیاتوی په کار دا چې پښتانه ځوانان د وخت ضایع کولو بغیر د چینایي حکومت لخوا د سکالرشپونو نه ګټه پورته کړي ځکه چې حالات هر وخت یو شان نه وي. او هم په دې ځای د دې ونی روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منوشاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو دا.